پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده، زه اجمل د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې ولسی جرګوي په کابل کې هدفي وژنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
ازادي راډیو اوریدونکو، په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ګڼ شمېر غړي وستوالو طالبانو محاصره کړی، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په زندان کې وه له پاکستانه ایستل شوې ده. پوره خبر نه واوري. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې باید پرون دوی دا کار کړی وای، خو یو شمېر کاندیدانو اجازه نه ده ورکړې چې دوی په هغو مرکزونو کې یو شمېر صندوقونه له سره وشمېري چې شکایتونه ورسره ثبت شوي وو.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والي صاحب سره او د نور امنیت ارګانو سره شریکوو، نو د فاساس د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپلو پروسو ته دوام ورکوو.
ستانکزي وویل چې په کندهار کې تر 400 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي او د کاندیدانو د استازو تر مخ به دغه شکایتونه وڅېړل سي، خو په کندهار کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایو صندوقونه ورک شوي دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر کاندیدانو دوی ته ستونزې هم جوړې کړې دي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې انتخابات وشو، خو په کندهار کې د امنیتي ستونزو له امله دغه انتخابات یوه اونۍ وځنډول شول. په غزنی کې لا هم د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک نه دی معلوم. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس ادعا کړی چې د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او په سیمه کې د پاڅون کوونکو لږ تر لږه 300 کسان وسلوالو طالبانو ماتره کړي دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوو ولسوالیو دولت آباد او د پښتونکوټ په سریحو سیمه کې له څو ورځو راهیسې جنگ روان دی چې له تېرې شپې راهیسې دغه جنگ لا زیات شدت موندلی دی. محمد طاهر رحماني ازادي راډیو ته وویل که سیمې ته نور ځواکونه وروانستول سي دواړه ولسوالۍ به وسوال طالبان ونیسي. د فاریاب چارواکو تر اوسه د دې ادعا او په سیمه کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور 8 کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې شوه له پاکستانه وتلې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک پرون تایید کړه چې هغه له زندانه آزاده شوه، او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پر ټویټر ولیکل چې هغه امن ځای ته ایستل شوې ده. انتونیو تیانی په یوه ټویټ کې ولیکل چې امن ځای ته د آسیا بیبي په ایستلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستاني چارواکو مننه کوي، او دای هم ولیکل چې په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې له آسیا بیبي او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. هغه وویل چې دا خبر چې آسیا بیبي له پاکستانه وتلې سم نه دی. پاکستان د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF څخه د پور اخیستلو لپاره مذاکرې پیل کړې. د دې مالي مؤسسې لخوا د 3 کلونو په مخه اقتصادي مرستې به له پاکستان سره مرسته وکړي چې خپل پورونه پرې کړي. د پاکستان د مالی وزارت ویان نور احمد پرون وویل چې پاکستان د دې تمه لري چې له IMF درې کلنه مالی مرسته ترلاسه کړي. د دې ادارې یو پلاوی هم پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر ویلي چې د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د لګښتونو د پورونو د پرې کولو عاجله ستونزه هواره شوې ده. پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالر د بودیجې کسر لري چې خپل مصارف ور باندې پوره کړي. د پاکستان د مالیه وزیر د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې سعودي عربستان او چین د 16 میلیارد ډالر مرستې ژمنه ورسره کړې ده. او د پولند دفاع وزارت اعلان کړی چې په ګډو پوځي تمرینونو کې چې په پولند او په بالتیک سیمه کې پرون پیل شول، د ناټو د لسو غړو هیوادونو 12,500 پوځیانو ګډون کړی دی. د پولند دفاع وزارت وویل چې د اناکونډا په نوم د تر ټولو لوی پوځي تمرینونه دي چې د دې هیواد 12,500 او د ناټو د نورو غړو 15,000 پوځیان د بالتیک د بحیرې د غاړې په دریو هیوادونو استونیا، لیتویا او لیتوانیا کې پکې ګډون کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل کا غواړي دا نور خبرونه ولولې سمګ وې پانه ته ورتللې شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وې پانه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي وژنو او بریدونو اندېښمن کړي دي. په همدې موضوع د سیاسي چارو او امنیتي چارو له شننکي علاګل مجاهد سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به هم واوري چې ژمي کې د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم وي، خو آیا د هلمند چارواکي به د طالبانو تر ولکې لاندې د ولسوالیو د نیول لپاره هڅه وکړي او کنه؟ په دې موضوع باندې له هلمند نه یو تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په هسپانیا کې یو سړي چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وي، د ناوړه جالکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشه، د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دې ورستیو کې په کابل ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي د غستون زمانی خوټینګار کې چې د مخنیوي لپاره به یو لړ مهم تدابیر ونیول شي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وای په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونې او په یو شمېر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو لوري په نخښه کیږي.
وګوره، په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. هدفي وژنې ډېرې شوې دي او د دې ټول نتیجه دا ده چې زموږ کشفي ارګانونه هغسې چې لازم دي خپل کارونه ترسره کړي نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت یې په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلي صالح، د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سه شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري و چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یو حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمی وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت پاړې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ما مادری ما بیش از 224
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مسپارلي دي، چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي. ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
دوستانو، په همدې موضوع باندې اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په کابل کې د امنیتي پیښو او همدارنګه د هدفي وژنو د څرنګوالي او علتونو په اړه ترې پوښتلې دي. د محمد اګل مجاهد سره د اکرام دا مرکه اورو.
بدون شکه چې دغه پیښې سوي دي دا ټولې هدفمنده پیښې دي او په دې کې د شاته د بعضې کړیو لاسونه دي، دا پلان سوي پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې دي. هر یو پلان سوي پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي په ساحه کې. د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښښ لاندې راسي. کوم مسلک چې موږ ویلی دی باید پاسپورت د صحافي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت د 500,000 نفوس لپاره جوړ و، نن 5,000,000 نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیول سي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو وینئ چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دي؟ وسلوال مخالفین کنه؟ وسلوال کړی چې هغه له داخله نظام کمزورې کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغه یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویلې شو؟
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوه، کوم نه برحال نظامی منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیاد کیدای سی بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبري کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبري خو نن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي
هغه کوي.
دا د نننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیف کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبري کوي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي.
مجاهد صاحب،
په مدني فعالانو پسې دا
مجاهد صاحب، افغان امنیتي بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانۍ یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کوم لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو د قناعت وړ دي؟
قطعاً د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې چې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي، هغه ورځې په اتمه ناحیه کې کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه ویلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین سي قطعا د قناعت وړ نه دی او تامین نه دی.
دوستانو، محمد اګل مجاهد چې د کابل د امنیت او په دې ښار کې د وروستیو پیښو په اړه یې نظر څرګندوه. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شي، بلکې کولای شي چې زموږ رپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. او اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د هرات د صنعتکارانو ټولنه د ټاپ 1500 پروژې هوکړلې کې یو مهم پرمختګ یادوي او هرکلی یې کوي. د یاد ټولنې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکارانو تمه لري چې دا پروژه به د دوی د برېښنا د کمبود ستونزه کابو کړي. دی وایي دا وخت په هرات کې 320 فابریکې فعال دي چې اساسي ستونزه یې د برېښنا کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپ 1500 برېښنا د لیږد پروژې تر ړوند 13 ورځ د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او ترکی شرکت هولډنګ ترمنځ لاسلیک شو. د دغه پروژې ټول ارزښت 1.6 میلیارد ډالر ښودل شوی. دا اندازه برېښنا په ترکمنستان کې د ګازو د طبیعي سرچینو څخه تولیدیږي چې وروسته بیا هرات له هغه ځای کندهار او بیا کویټ ته لیږدیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دایکنډي ولایت کې د ګلخانهي سیستم څخه د زعفرانو لومړی حاصل ترلاسه کړ. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د زعفرانو کښت د ترویج او پراختیا په خاطر په سړو ولایتونو هم لکه کابل، دایکنډي او بامیانو کې د ګلخانهي سیستم رامنځته کړی چې تر اوسه یې په دایکنډي او بامیان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په هیواد کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي چې له 25 میلیونو ډالرو ډیر عواید ترې ترلاسه شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو 1.5 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2060 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. خو د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 50 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واورېدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل. تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړي د خبرونې په وګدو کې د هلمند امنیتي وضعیت او دغلته د طالبانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیول لپاره د افغان حکومتي ځواکونو د پلانونو په اړه او همدارنګه د یو کلی زر غږونه ډرامه لرو. خو مخکې تر هغه یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرېنږدي، ځکه د دوی په وینا دغه اقدام به نه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم دغه هیوادونه له مجازاتو سره مخامخ کړي، بلکې کېدای شي چاپیریالي ستونزې هم رامنځته کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، امریکا دا خبرداری په څه دلیل ورکړې؟ آیا تر بندیزونو وروسته کوم هیواد سرغړونه کړې که څنګه؟
انسب تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي براین هوک ویلي دي چې دغه وزارت داسې شواهد لري چې شی ایراني کشتي هڅه کوي چې د امریکا دغه بندیزونه څخه سرغړونه وکړي، او د پوینا د ایران هڅه دا ده چې هغه علي چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره یعنی په لویو اوبو کې یا سمندرونو کې د موقعیت معلومولو په هدف کارول کیږي تخریبوي. څو په دې ترتیب ایرانی کشتی وکولای سي چې خپل مسیر پټ وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې دی ورسته لدی چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمه پر شرکتونو بندیزونه ولګول. نو دا اقدام د ایران د تیلو ټانکرونو معنی کوي چې نور هیوادونو ته ورسېږي، او کچيري هر هیواد لدی بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا لخوا بل مجازاتو سره مخامخ سي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک د هم ویلي په داسال کې چې د بیمه لوی شرکتونه د ایران کشتی و مصارف له ورکولو څخه وځي، نو ایران به په قوي احتمال خپل کورنۍ او بیمه شرکتونو ته مخه کړي چې هغه شرکتونه به د شاغلي هوک په خبره ونه سي کولای د ایرانی کشتی لپاره دغه تاوان پوره کړي. کچيري کم ټکر رامنځته کیږي نو کېدای شي میلیارډونه ډالر ته دغه تاوان ورسیږي، نو دوی نه سي پوره کولای. براین هوک زیاته کړه چې هیوادونه، بندرونه، د کانالونو مجریان او خصوصي شرکتونه باید په دې پوسی چې د ایران د ټانکرونو سره چې په خپل هیواد کې دننه بیمه سوي دي د ټکر په صورت کې به لګښتونه په خپل ورکوي.
امریکا څومره ډاډه ښکاري چې دغه بندیزونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پرله پسې ډول دا ډاډ ورکړی دی چې پر ایران د امریکا نوی بندیزونه به ډیر مؤثر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د ده په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغیزمن وي. یوه یادونه باید وکړم، کله چې دا خبرداری ورکول کیږي وروسته لغه چې د نومبر پر اوومه نیټه د ایران د تیلو پر صادراتو باندې بندیزونه ولګېدل، خو یو شمیر لوی د ایران د تیلو واردونکو هیوادونه له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې باید دوی ته وخت ورکړل سي یا معافیت ورکړل سي. بیا امریکا پریکړه وکړه چې اته هیوادونه کولای سي د شپږو میاشتو لپاره د ایران د تیلو څخه استفاده وکړي، او په دې موده کې دوی باید بالاخره د تیلو واردول صفر ته ورسوي. اگر چې دغه هیوادونه یو شمیر اوس هم ادا کوي چې دوی به شاید ونسي کولای چې په شپږو میاشتو کې دغه بندیزونه یا دغه موده چې دوی ته ټاکل شوې په پام کې ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د امریکا د چارواکو لغه خبرداري خبر کړو چې ځینې هیوادونو ته ویلي خپل سواحل او بندرونو ته د ایران د تیلو ټانکرونه نه پرېږدي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ژمی د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم دی. آیا د هلمند چارواکي د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د نیولو پلان لري؟ د تیرو دوو کلونو راهیسې د هلمند نږدې اویا په سلو کې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند پنځه ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. اوس چې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونه له افغان سرتیرو سره د هوا له لارې مرسته کوي، ولې لشکرګاه ښار ته نږدې سیمې او شاوخوا پنځه ولسوالۍ د سکوت په حال کې پاتې دي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس تائی په دې تفصیلي رپورټ کې د هلمند عمومي امنیتي حالت تک تنه کړی دا او پر هغه ستونزو نیمګړتیا او تمرکز کړی چې حکومت یې عمل نشي کولای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیول لپاره پراخ عملیات پیل کړي.
که څه هم د لشکرګاه په شمال، لویدیځ او جنوب کې امنیتي سیمې د ناوې او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پراخه شوې دي، خو د همبوی ټنګونو یو لوی قطار نادلي ته روان دی. ویل کیږي د عملیاتو غوسیمو ته اکمالات کوي چې د دې ولسوالۍ په شنه سیمه لوی مند کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې درول سي وو. په تیرو نږدو لسو کلونو کې کله چې هوا سړیږي حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو په ضد هغه سیمو کې عملیات کوي چې د وسلوالو په ولکه کې وي او یا تر شدید امنیتي تهدید لاندې وي. خو سږ کال د ژمي د فصل پر رسیدلو سره هم د حکومتي سرتیرو کوم ترک او د عملیاتو حرکت نه لیدل کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی دغه لوی پلان لمخې چې د ولایتي نظامي شورا له لارې د مرکزي حکومت سره شریک شوی دی او منظوري اخیستې ده، عملیات تر چې دوام لري. خو دا خاص عملیات یو تر دې دمه عام او زیږ عملیات نه دی پیل کړی.
پروګرام د یوازې دا نه ده چې موږ د ژمي لپاره پروګرامونه لرو. پروګرام په هر کال کې د سر کال لپاره یو عام او یو خاص عملیاتونه موږ لرو. په عام عملیاتونو کې موږ خپل پروګرامونه لرو چې هغه نور باید ساحې د دشمن نه ونیسو، ساحه پراخه کړو چې هغه د باباجي ساحه ده، هغه هم د ګرمسیر په استقامت، د مارجې په استقامت دي او نور ولسوالیو کې دي. او خاص عملیاتونه دا دي چې په هغه اهدافو کې چې دشمن سوق اداره لري، مرکز لري، عواید منابع لري او همدارنګه ډیپوګان لري، په هغه خپل عملیاتونه ته ادامه ورکړو.
د 2016 میلادي کال راهیسې چې د سختو جګړو له امله نږدې ټولې ولسوالۍ سکوت شوې او جګړې د لشکرګاه تر څلور خوب را ورسېدلې. په 2016 میلادي کال کې افغان ځواکونو په لومړي ځل په ناوې او وروسته په 2013 میلادي کال کې په نادلي ولسوالیو کې اکثره سیمې بیرته د طالبانو څخه ونیولې، خو مارجا، سنگین او کجکی لا هم یوازې د پوستو حیثیت لري. د ګرشک، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو نسبت یو څه ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي. او دیشو، خنشین، نوزاد، موساکله او باغران ولسوالیو لا هم په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. اوس چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د بهرنیو ځواکونو یوه ډله په هلمند کې د افغان ځواکونو سره د هوا د لارې په عملیاتو کې مرسته کوي، او د هلمند د چارواکو په خبره د افغان سرتیرو شلیدلی او خیالي تشکیل هم پوره سوی دی، ستونزه څه ده چې په سکوت او نامنه سیمو کې عملیات نه کیږي؟ د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی وایي درنې وسلې او مهمات نه لري. د ازادۍ راډیو ته ویل د مرکز نه راتلونکو وسلو او مهماتو منتظر دي چې د سکوت سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي.
ما امیدوار هستیم این نیرو در ساختار تشکیلاتی که ما از لحاظ
دی وی مشکل منو چې د ځواکونو د تشکیل په برخه کې غنیمګړتیاو او د اړتیا وړ تسهیلاتو ته مرکز پاملرنه وکړي چې موږ لوړان دي غشتنه کړی ده. دغه رنګه د پولیسو زرهي وسایلو ته هم سخت اړتیا لري چې مرکز ارتجر په واکرا کړی
وسایل زرهي توجه وکړن ته یې مشکل مو حل وکړي.
هلمند چې کلونه کې د جنگ او جګړو تود میدان دی څنګه میشتر تیری په دومره اندازه بې وسلو او مهماتو کې دلی سي. د چارو کارپوه عبدالرشید ناصری وایي د جګړې د مهار دپاره با تجربه مدیریت وجود نه لري او نه هم یاد مدیریت ته د توان لري چې د سرتیرو اړتیاوې پر وخت راټولې او د هغې دپاره د حل لارې ومومي. ښاغلي ناصری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مرکزي حکومت ته پکار ده چې د ژمي د فصل فرصت د لاسه ورنه کړي او د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې له وګړو ډکې دي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي هغه ستراتیژیک ملګري چې دي هغه په کافي اندازه وسلې ورکړي دي که امریکایانو دي که برطانویان دي که هغه اروپایي ټولنه دي هغه نور ناټو غړي دي هغه وسلې ورکړي دا چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري او طبعاً چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل د حکومتي سرتیرو تشکیلات لا هم نه دي پوره سوي ځکه نو دولتي مسؤلین په یوه او بله بهانه د خلکو په سترګو کې خاوره اچوي. که څه هم وایه خصوې ده خو افغان ځواکونه د محل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو لوري د سختو بریدونو سره مخامخ دي چې دواړه لوري په کې یوه او بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. کتونکو وایي که روان ژمی افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو لپاره چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلي د عملیات ونه کړي وروسته به چې هوا تودیږي ګرانوي هغه سیمې هم وساتي چې دام ګړی د دوی په ولکه کې دي. محمود لستای د ازادي رادیو هلمند.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
په هسپانیا کې یو سړی چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې د ناوړه جالکاری په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. د فرناندو بلانکو میرمن هم په دې قضیه کې په 3.5 کاله بند محکومه شوې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبری اژانس ته رپورټ جزئیات دروړي.
د ځوانې نادیا نیریا د ناروغۍ قضیه چې ویل کېږي ارسي معلوله ده څو کاله مخکې هغه مهال د هسپانیا د خلکو پام ځان ته راواړو کله چې پلار فرناندو بلانکو د خپل لور د درملنې لپاره د رسنیو لاله د مرستو ټولولو ته مخه کړه. 35 کنن بلانکو چې د خپل لور د درملنې په خاطر اتل بلل کېده په 2014 کال کې د مالی مرستو غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د خپل لور درملنه وکړي. خو د 2014 کال په وروستیو کې معلومه شوه چې فرناندو بلانکو له مرستو شو 4,15,000 ډالر څخه یوازې 40,000 خپل لور ته ځانګړي کړي دي او په پاتې نورو پیسو یې ځان ته کورونه نیولي موټرونه او قیمتي ساتونه اخیستې دي. بلانکو او خزه د خپل لور د ناروغۍ په پلمه له نورو څخه د مرستې په نوم د پیسو ټولولو په قضیه کې محکوم شوی دی. خو بلانکو ادعا کوي چې د نړۍ مختلفو سیمو ته تللی دی او د نړۍ له بهترینو متخصصانو سره د خپل لور د درملنې په هدف تماس نیولی دی. دا نوموړي په خبره دی د خپل لور د درملنې لپاره افغانستان ته هم تللی او له یو افغان سره چې د ارسي ناروغیو علاج کوي او په سمڅو کې اوسیږي هم لیدلی دی. د هسپانیې دوه خبری رسنیو د فرناندو بلانکو په قصه شک وکړ او د پلټونو وروسته یې موندنو کې وښوده چې نه د بلانکو لور نادیا مرګونې ناروغي لري نه هغه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفر کړی او نه یې له کوم روغتون سره تماس نیولی دی. د هسپانیې پولیسو فرناندو بلانکو هغه مهال چې د فرانسې له پولیس سره د تیښتې په حال کې ونیو. پولیسو د غراز د نوموړي پر کور چاپه ووهله چې په نتیجه کې د هغه له کور څخه 1.5 لوکس موټرونه 50,000 یورو ګرځنده تلیفونونه او مروانا نشه یي مواد ترلاسه کړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غږ له ساتي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. 12 نیمه بجې شوې ور بیا په موخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زینې اورو.
په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په کندهار کې تر 400 زیات شکایتونه ثبت شوي دي او باید پرون لا د دغو شکایتونو د څېړنې او په هغو ځانګړو مرکزونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل شوې وای. په همدې حال کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې په کندهار کې صندوقونه په ځینې مرکزونو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي او د رایو صندوقونه ورک دي. په غزنی کې په وسلواله حمله کې درې پولیس وژل شوي دي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د ولایت مرکز ته چیرمه د پولیسو په پوسټ په حمله کې 8 تنه ملي پولیس زخمیان دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د شپې په 2 بجو باندې وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز ته نږدې په خوګیانو ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر یو پوسټه حمله کړې چې درې عسکر پولیس یې وژلي او 15 تنه یې زخمیان کړي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې 12 پولیس وژل شوي او 15 نور دوی ورسره بیولي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور تکه له زندانۍ وه او تېره اونۍ خوشي شوه له پاکستانه ایستل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون پر ټویټر لیکلی و چې آسیا بیبي امن ځای ته ایستل شوې او د پاکستاني چارواکو له همکارۍ مننه کړې وه. او د پاکستان حکومت د خپل پورونو د پریکول لپاره د پیسو لنړیوال وچی صندوق یا IMF سره مذاکره پیل کړې. د IMF یو ډله له پاکستانی چارواکو سره د خبر لپاره پرون پاکستان ته ورسیده. د پاکستان د مالیه وزیر ویلی چې د چین او سعودي عربستان دولتونو هم د پورونو د پریکول لپاره په مرسته کې شپږ میلیارد ډالر کومک سره کړی دی.
دوستانو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اوریدل. تفصیلی زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم یو کلی زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یادمه بسئ.
یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو اوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی و. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چاته دعاګانې کوي.
ژوندی بوت ماشا ما وی چې ګوندې زه موږ د بار پټي انګور به خواګوي خو نه دا څه نه ده.
خدای دا ته پروژه ماته کې څنګه د بار پټي انګور په ژوند راووریدل؟
هاسي ګل پوري مقصد مې داو چې ستالا سونه د بار پټي له انګورو نه هم خواګي. ځکه چې ستاسو لاس کورنۍ کلچی ډېرې مزاداري دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوي.
زه بد ماشه بله خبره هم شته.
ښه بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپوري په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زړه د بد ماشه په ډېر تګ راتګ پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم گلت رور در تا یادوام چو زلستا پلارگنه کرا لارا چی خیخی ورس رو کی خوز جو دی بادموشا تاسی اونا نور تا وایی
خا دا خبره دا پاقی خورکی بندی خوز مام دیج رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا منز کرا غلی دا
جو دی بادموشا کما خبره
داسی دا چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی
خا
خز و اولادون لری اوز لکه چه دی اغام زرده چه پزرپری مرکاو کی بسم الله بسم الله
نه نه پامچه اغا زارو سری تای ورنه که گورا زده بادموشا تلو زرپری سارا ستاسو اغا دی دنیا دی معلمه خبره یاده که
دی دنیا دی معلمه کما خبره
آه گل پری تلا چونه هر جنه زرده بادموشا سا نهی در توایم
او توز دی ماشمان پشان مروری که ما را توای چیزم زرپری تجره خورم
آقا دی دین خبر ای چه در تکوله زرده بادموشا آقا دی علک او دنجله دی واده خبر ای چه پکیه و
خا خا را یادش و آقا خوی ویل چی دو دل پارا دا شرطه چی علک و انجلی با پیو بل رزاوی دای هم ویل چی دو دل پارا دا سی پادب کی یو بل سارا لیدلی همشی
دخ خا اوس نو تا دا سی وکا چی زرو دی بادموشا که خپلا خورس رو ورطا نا چوی دا خبری تکی پر تکی ورطا وکا او طول کورا نی با دی پویاوی
گلالی څنګه داسې ناکراره چې رمبی هم در سره د یو صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي
چیرته روان یې
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقت رو سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کې یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کې اسلمه خیریت خو به وي
وارخطا کیگه ما خیر و خیرت دی اسی پلارت ملا ولایت نا دی شرکت شریف زنگ و حاله و
خواه چه ویلی و؟
ویلی و چی شرکت توان کرده دی باید چی غمی اخرو کنه دی شرکت پنون بچه پاتی نشی
چی چنگ باید غم اخرو؟
زی ولایت تا گفته ایم چی وارشم او دی شرکت کدونه ور تسم کم
وایم زر زلی خوارشا تو چه وی چیستا گلالای با پخشاله اجازه در نکی کچه
نه آقا سی خوب پویگم خو ما ویل چی تی اوزل دخپل پلارگانی کرد تلیلی وای
پلارگانی کرد؟ ده چه لپاره؟
خو نو ویل کیگی آل تا پا ولایت که دیر پاتی شو یا رخصت بدی تری رخیسته وای
اسلاما زستا پا خبره و نرسیدم ستا مقصد داده چی مک دوار با ولایت تجو؟
هو انشاءالله زکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلی وو چې اسلم را سره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلمه په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خپه کیږم په شفیقي ترور پسې خپه کیږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی طیبې په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبی بیبی دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او دا اولادونو په حق دی پوهیږي
وایم په برکت شه طیبی بیبی
ګوره قم دغه دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه
ځان ته وهم په سترګو. خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبي.
قند آغا دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا او دا دوه دانې هم ستا.
وهم بیبي لیلا کور ودان، خو تا او طیبی بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده. تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله منم دی ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کي او د خان صاحب غنمو نه خوري. ته وایې ښه
ښه اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب ښه خان صاحب نور خو به ښه دي. ته وایې ښه
ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب سم ځواب دا دی، ته وایې ښه چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وایې ښه
مولوی صاحب خو نام خدای دی وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایې ښه د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وایې ښه د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصېږي.
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی. و خلکو ته وایې ښه له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل که له تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، آن له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایې ښه چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی شي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسا ګله کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایې ښه
د درنو اوریدونکو سلام، تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 244مه برخه له ازادي راډیو څخه اوریده. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانه دغه خبرونه ته زه یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کوو. په خبرونه کې په دې غږیږو چې نوم لرونکي کسان زمونږ او تاسې سیمې د حسین او ناوړ رواجونو د ختمولو لپاره څه کولای شي. د دې ترڅنګ چې په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو، د دې ترڅنګ چې په خبرونه کې ستاسو نظرونه خبرو، د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې د چپم دی موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه. ترڅنګ کې پښتنه هم مطرح کړم، زمونږ په ټولنه کې بلا بل نوم لرونکي کسان ژوند کوي، ال دینی عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګه تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنه د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو، هغه لوړ ولور څه کولی شي، د دوی رول به کافی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه، ډیره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدنی فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې د ډیر یو اساسي نقش لري.
خو دلته زمونږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونو کې خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې مونږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې لمانځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات ته ډېره پورې ډېر زیات ناوړې اغېزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د مهاجرتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغه ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل اغا د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چا ته کتلی شو چې ځوانان مثلا یو بیلګې دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډېر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي یو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه، تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډېر ښه یو ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ مېشته ښارونو کې دي او کابل کې هم بلګې ډېرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډېر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسېږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید لجمنتیا څخه، له تخصص څخه کار وخت اخلي. مونږه تجربې لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1980 کال نه هغو په اول د اکتوبر ازادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالک ته، نورو ممالک ته چې تحصیل کې، دوی خپل هم هغه تعهد او تخصص چې کوم هغه یو کار او بیرته خپل مملکتونو ته راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل. له کلو نه پایل وکړه. په کلو کې د علماو نقش دلته ډیر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني. تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګه د بیلابیل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپل سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني، تاسو را سره په خبرونه کې کلن نظر دی واورو.
توخیم د زابل ولایت تشاجیل ولسوالی سره په تماس کې د ترانسپورت تا او محترم د قدر وړ میلمانه او ټول اوریدونکو
ډیره زیاته مننه
کوم او وړاندې کوم او زه ورته غواړم
خیر اوسې. توخی صاحب، مهرباني که همدې موضوع په اړه باندې چې څه کولی شي او یا څه بدلون د غټولو حرکتونو راوستي دی، لن نظر دی واورو. مهرباني به وي.
دا خو ډیره ښه موضوع ده. خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو تر لاس لاندې ټولنه پر سم شرعي او قانوني لار باندې نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپلو ما تحتو عیال وراره کاکا زوی
پټرامه کې چې موضوع ته اشاره شوی و چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزند د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي، زمونږ تاسو سیمو ته کرا شو ودونه کېږي نکاح کېږي، آیا کله پوښتنه شوې ده چې ولور څومره و، ولې دومره جګ دی، که دا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو، داسې شوي دي عملاً؟ یعنې د دې وراخوا چې په ټینګار اهمیت یې ټینګار وکړو که عملي جنبې ته راشو.
بعد انا نه پات د دې د یو کېدل ډیر زیات وخت او کوشش غواړي، دا یو ناوړه دود او دستور ده. او البته علما ټول نفس ازي وايي و دې ته وايي چې دا یو ناوړه عمل ده، دا باید پریږدو او بیا ولور و نه خو د زوم لا ورماته نه کو، بیا که ولور واخی هم دا باید د انجلۍ ته ورکړي، ځکه چې شرع د انجلۍ حق ده، خو انجلۍ بیا هم زوسوان ده نه غواړي چې خپل میړه یا و خارج څه پر کول ته مجبور کی، نو خلکو ټول کوشش کوي د علما او ان شاء الله
بیا نظر داده چې یوازې دوی همش ویلي دی او تبلیغ کړي. ډیر مننه. بل اردن کې تعلند و خورکو تو خې سب تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو مونږ وخت دا وخت تاسو سره ځان معرفي کړي لند موضوع پړه ک نظر راته وای.
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن منمن اوري صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته اله کوم چیرو غو جوړوي.
وعلیکم السلام. ډیر مننه. بس ستاسو پیغام اورو.
مننه. نو ډیر ښه موضوع ده او علمان او قومي مشران مدني فلان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري.
تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیل غراته وې څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو؟
بالکل خو خیر زبا دغه خپل نظر د تولان بکم، نو زمونږ په سیمه کې کړي دي، خو بیا هم نو په دې شر باندې چې هغه یو ټاکلې جریمه یې ایښې وي، ډېر داسې وو دغه د لنډه د ولور په باره کې. نو په هغه اکل کې به یو ټاکلی ولور وټاکلو، خو کله به چې جانب مقابل را سره جوړېدل هغو په کومانس کې بل ولور ټاکلی وو، نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو، نو داسې چارې کله پېښېږي. خو کله
برغلي کېږي؟
بالکل کیږي، بالکل کیږي جناب زدران صاحب. که چیرې قومي مشران او مدني فعالان په رښتیا وکړي، یعنی هغه با تعلیمه کسان او هیوادوالو سره ملګري وي او یو ټاکلې جرمه کېږي، نو هر هغه ناوړه دود په سر باندې نو ان شاء الله دغه ټول ناوړه دودونه ته بدې پاتې.
ډېر مننه تنګیوال صاحب محترم ستاسو نظر په خبرونه کې خپور شو. بل اردوونکو ته لنډ وخت ورکو چې د خپلې سیمې هغه حال به هم راته ووایي چې دغه ټولو هڅو چې موږ په خبرونه کې تر دې دمه ورته اشاره کړې څه نتیجه راوړي که نه، او یا د وړاندیز بد څه وي. مهرباني ستاسو نظر اورو. دا وخت تاسو سره ازادي راډیو د مهرباني اردن کې را سره وو، خو خبرې نه کوي که بیا هم مونږ ته ستاسو نظر په دې اړه پرېښودل په کار وي، نو کېږي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. تاسو را سره یې مهرباني. وعلیکم السلام. کوم ځای نه دا اړیکه نیولې؟ اردن کې خبرې نه کوي. لطفا کله هم چاړي کني سه یو خموقیت انتخابوي چې هم د خبرونه وخت کم وي او هم د نور اردوونکو نوبت تاسو نوې اخیسته. مهرباني. دا اړیکه قطع کوو. بل ته ورزو. تاسو را سره یې د همدې موضوع په اړه ستاسو نظر یا د سیمې حال پوښتو. مهرباني.
اول محترم سب خان زدران صفات السلام علیکم زادي را د ټول کارکونکو اردوونکو ته صفات السلام علیکم ته سلامونه.
ډیر مننه. قاری سه پښتون خبرونه ته بخیر راغلی. نظر دی اورو.
تشکر. ډیر څه موضوع مو ټاکلی ده، زه درته کوم. خدای تعالی او علما او تم دا خبره کوي او صلحا او تقریداران او ملکان او مدني فعالان او رسمي ته ټولو ته یا ایو الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسان چې ایمان مو راوړي ولي وایا څه شی چې عمل نه کوي. خبره دا ده خدای دې وکړي چې دا موضوع ګټ کو تاسو خو زحمت کاږي رسمي ممثلین، ولیکن خدای دې وکړي چې دا ساز موږ دا ساز یې ټاکلې موضوع په مشکل جامه د عمل واغوندي. یو موضوع شخن کوي چې په کلو باندې قراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملاتړ نه علما کړداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر اټول دی دا کولای شي چې په هر عرصه کې و اګای ورکه او پار ارسه کې دا ناور دودونه او ریواجات او خرافات چې تقریبا د 1400 کال را پدې خو په مشکسته دا ختم کی.
قاری صاحب پښتون فکر نه کوي چې دا اګاهي خورا زیات خلکو ته ورکړل شوی د کپغه عملی اړخ باندې وغږیږو. تنګوال صاحب ویل چې ک جریمه وزه شي یعنی ملکان د سلام غږی وي علما او دارنګ ځوانان نو دا ممکن نتیجه ورکی نو دا اګاهي نه سړی ورتیر شي څه کولې شي
لا اګاهي نه شي ورتیر شي زدران صاحب یو ټینګ مبارزې ته اړتیا شته. یو ټینګ عزم ته اړتیا شته اوس ګوره یو مقابله ده یو مناظره یو مقابله ده یو مبارزه ده مبارزې ته اړتیا شته. هر سړی چې خپل د کور خپل د کلي که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي خپل د مختلف اصلاح راولي او هر مسجد خپل د کور اصلاح راولي هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي دا خبره
خیر اوسه ډیر مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون نه استاد ستاسو نظر به د امدو نظریاتو په اړه څه وی فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه دلته عملی اقدامات به دوشي او عملی اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وی
د دوسمو ټوخی صاحب چې تماس نیولې غوول چې هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې باید کار وکړي دغه تازه هم ډیر زیات زه هم ورسره موافق یم خپل هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې د سی باید کو د سوشل چینج یا د ټولنیز تغییر لپاره مثبت تغییر لپاره لوړو شیانو نه شروع کو لوړو مسائل او مسائل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې کله موږ ته کوم مالی کومک یا فند راغی موږ یې ته دوام
ورکړو کولای شو نن سبا د تغیرات تر ډیره بیا ټولنیز رسنیو فیسبوک
ته لوې پکتیا کې مثلا موږ اوریدل چې د بعض قومونو کې د سی او هغه او ټاکل شو یو جریمه او ټاکل شو چې کڅوخ خپل ماشومان مکتبونو کې مل نشي هغه به دغه مر جریمه کیږي یا د ولوار په موضوع کې هم بازي ولایتونه
کې ولوار کې شوی هم داس خوښ کې
دغه سي مونږ په ټولنه کې د سي بازي خوځښتونه لرو بازي ځوانان لرو چې هغه د خوځښتونه لري مثلا د پنځشنبه او جمعه په ورځو باندې هغه د مشاعره لري هغه د خپل هغه کوم مقاله لیکنه چې لري هغه د بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي دغه دوی ک خپل رنگ لګ لدغه مثلا علمي خنه خپل دا کار لګ عملی برخه ته ورکی
خپل ځان یا عملی کول وی فرزن یو څوک چرته رشته کوي واده کوي کغلته ورزي دغه غوښتنه کوي ولور ورته یګدی فرزن 15 لک شپګ لک افانی نو کده 15 لک شپګ لک افانی ته غاړه نه یګدی خدای رشته نه جوړیږي کغاړه یګدی د عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په امدا دی موږ تاسو په خپل ټولنه کې
باندې
کابل په کابل کې هم دغه سی یو څه موضوعات راغله غټه قربانی غوړی ډیره غټه قربانی غوړی نه نه غټ همت هم غوړی بس دوستان ول چې په میډیا کې نمونه راغله هغه خپل هغه دی واده خپل هغه جانب مقابل د رشته مقابل لورې دی ته قانی ک چې موږ به خپل د دی واده مصارف یو ادارې لیتام یتیم خانه باندې مصرفو یا د 50 نفر یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو د سی یو څه هغه سی یعنی تعین شي د دې چې غټه قربانی غوړي او غټ کار غوړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه په نظر کې ونیسي کوم ورسته چې کوم مثلا ناخوال راضي یا سر راضي طبعا چې ټکرونه باندې تر نه شي چې سړی د ټکر سره مقابله ونه کی بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډیر اسانه ډیر په لګ وخت کې خرابيږي خو ډیر بیا ځند وخت کې
ورته د قربانۍ یا مبارزو مثال حتمن زموږ اوریدون کوم لري په خپل سیمو کې دوی څړ ول تغیر راوستل دي یا څړ ول مبارزو نتیجه ورکړي ده نو کدا سي څه تاسو درنو اوریدون کو لري خن زرونه مو کوم ته پرېګ دی شاید د جایزي ګټون هم شی شمیره مودی 0 اوس 0 0 0 0 0 دا شمیره استاسو غک پاتومات ډول سپتوی او استاسو زین خنزر نو مونږ پراتلون کو خبرونه کې درته خبرو خو نن موزیک او بخې چې د خبرونه وخت کم دی ک یو بل عملی اقدام تر شو لکه ما چې لمخ کې توخی سه او قاری پښتون نو هم پختنه وکړه فرزن نکاح کیږي واده کیږي الت جانبین پختل شوی دی الت فرزن کله چې د ایجاب او قبول د مراسم تر سره کیږي دا ولور د موضوعات الت یادېږي چې عالمان دین خوراز یاترول لري الت مسلې کیږي کنه
اکثرا په د مسایل کې چې موږ لیدلې دي په د پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی دا مسایل تدیره پر یادېږي
سطحي یادېږي کنه پلاتینم کیږي رښتیا څه دی حقیقت
یاره فقط یادیږي او دا چې عملی هغه تر اوغه پورې د دیمګوتا ساده ټولنې ډېر لوی ناخواله چې د هغه د تعلیم د ساتې ټیټوالی ده. هغه تعلیم کرده کورنۍ کې بیا دا سم سي پښتنم کیږي او حتی ولوارم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کیږي. ولوار خلک نه غواړي او مثلا
زم چې تر ډېره خبر شوم یعنی یوازې یادیږي. آیا په یوازې یادولو دودې هغه ټولنیز مسؤلیت دینی مسؤلیت دا پوره کیږي؟
نه پوره کیږي، مګر هیلې راټوکوي، هیلې را پیدا کوي او یو تحرک را پیدا کوي، یو آیډیا او نظریات را ټوکوي.
نو دغه ټول نظریات یا هیلو سره فرزن ول ستلس کاله غتلويخ کاله بم پرېږدو، خدای هم داسې روانه ده. د لړۍ
بالاخره عمل اوربند شروع کیږي، عمل اوربند شروع شوی دی. داسې نه ده چې بیخي نه ده شروع شوی، په ډیرو ساحو کې شروع شوی دی، کارونه شوی دی. یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي، اول قدم نه دا قدمونه دي چې هم دسی بوړان دي جی.
ډیره زیاته مننه پم دې هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي او مونږ د یو هوسا ژوند خبر خمنو. پم دې هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و، لته سه قدرمن استاد نوري سیب څخه خورا زیاته مننه درنور دن کول. تاسو نه مننه خو که نظرونه مو پاتې وي همغه شمیره بیا تکراروم 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره ستاسو غږونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي.